درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیو مهربان را پستر نامه سلامونه او نیکه هری میومن درنو سکون کو هله د چیرو غو جوړو سی او وخت په متردی مهاله په خیره رسولی بی. درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون 12م لوسته ستول ته شرح خلاص پم په دې هله چې نن ورځ هم د لوستر اخرینه شی بور سره مال او سی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلی. نن مو موضوع د یونان بختری د بری هنري او فرهنګي سنگرتیاوی دی 12م لوست او وشتمه او 28مه پاره ده. د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم او چولری نوٹ واخلی او د تیر لوس کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو په هیڅ موږ او تاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوس سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو یو لسم لوس شز د کړی وي نه د لسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نه وي په دې رسنی سره به وکولی سي دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي او په مفهوم باندې او په هیڅ نور څه خپل د نن ورځې درس پیلو چې موږ درس د یونان بختری دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي د چې په د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن یې موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان پوهان کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغه هیوادونو باندې عمله وکړه او هغه هیوادونه ونیول نو سره لدی چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندان او پوهان کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي چې موږ په تیر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي. نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان ځینې پوهان ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د بختري وکمنی پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو. یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه وکمنی دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري کرهنه د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګري زاړي کې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختري د وکمنی پر مهال مالداري هم یو ډیر وضعیت درلودې د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی وو. کسبګر صنعتونه همدارنګ سوداګري زړی کې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې وه. یو تدیم په دې وخت کې د سرو سپینزر څخه جوړ شوی سی کې په خپل نامه جوړ کړ. یعنی هغه سی کې چې هغه د سرو سپینزر څخه جوړ وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړی او بیا ورسته دغه سی کې وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازي توپ کړي. یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوی د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوال لارې یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پیل سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوی او هم په نړیوال ډول یعنی نړیوال لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګ کړي دغه لارې هم خلاص شولې. دغه لارې پرانستل شوی او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمانه یا د هغه دولت د هغه وکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي د دې ترڅنګ په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري سوداګري وکړي. مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری نړیوالې او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په وکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه. همدارنګه د کاروانونو امنیت کم لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېر شاسانی برابره کړې وه چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوبوه او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډیر د پام وړ اهمیت درلودي او اقتصادي حالت یو ډیر شه اقتصادي حالت یې ډیر شه پرمختګ ورکړي چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلف شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختری واکمنی تقریبا یو سلسله ویش درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډیره پراخه اغیزې وکړي. یعنی دغه حکومت یا دغه واکمنی چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړه هغه رواج کړل ډیره پراخه اغیزې درلود. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې ژبه لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی یو ځانګړې یو خاص کلتور رامنځته کوي چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډیر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاس راغلی و ځین لیکنې و. هغه لیکنې په داسې ډول و چې په وړکتوب کې ش روزنه واخلې نه کله چې ماشومی باید ماشوم ته یو ش روزنه ورکول سي. کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپل غشتونه حاکم و سي. نه کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپل غشتونه باندې حاکم و سي. دا چې کومه غشتنه د لپاره روا دي کومه ناروا دي اغه خپل روا غشتونه لپاره دی هڅه وکي او روا غشتونه څخه خلاص وخت. یعنی په خپل غشتونه باندې دوی حاکم اوسي په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې موږ عمر مدیر سو یا پخه عمر ته ورسیدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه. کله چې د زوړوالي مرحله ته داخلي جو یا زړی جنو په دې وخت کې باید یو ش نصيحت کوونکی اوسه. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیل ارمان امر دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلی وو او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاس راغلی و چې څو جملې وي. هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله په ځواني کې په خپل غشتونو باندې حاکم اوسه په پخه عمر رښتینی اوسه په زړښت کې شناسي اوسه او د ژوندانه په ورستي ورځ به پوسه چې څه ډول بیل ارمان امرې دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې او دغه ډبرلیک په خانم شهر کې لاس راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چاري کې درلودې وایي. یونانیانو د یاد دغه حکومت اغیزې په عمراني چاري کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمه چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې د دفاعي لارې په پام کې نیول شوی. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې د دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچري يرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی. یعنی دوی کوشش کوي یا د هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي د هم درنګه مختلف بندونه جوړ کړی چې دا د دوی هغه په عمراني چاره کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر 8 پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر 8 زیږدیزې پیړۍ پورې په هغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دی واکمنی درلوده په افغانستان کې چې دغه غیزه په تیر بیا په لیکدود هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بیلابیلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هر ژبه باندې کچې وړاندې کېده خو بیا هم چینني دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شبنی نقاشي د یونان ودانی یا یوناني ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګ ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې د دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسېدلی دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن و او دغه دولت خپله واکمني تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه، یعنې تر دغه مهاله پورې د دوی واکمني په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1340 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنې 1340 کاله دوی واکمني کړې ده، چې په دغه واکمني کې شپږ دېرش تنه پاچاهان او همدارنګه د دغې سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمني کړې ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور د پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمه کې هڅې کړې دي، چې یعنې په هر برخه کې که چېرې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېرې هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د یادونې وړ خبره دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دي پاتې، اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو همهغسې نه دي پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دي او د فرهنګ یو نوی شکل یې رامنځته کړی دی، نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دي پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دي، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼه رامنځته کړې ده، چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي، نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د دوی اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وه. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هره برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې، چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړه وي اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 1340 کاله وکمنی کړي و، چې دوی نوې کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني باندې خپل کړي، یو بل مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وې، او هغه ډبرلیک د خان په شار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارو کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارو کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې، هغه څه ډول بود، د ټولو اړوند معلومات موږ ستاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې ستاسو کورنې دنده دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ ستاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لول، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې څه کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بیلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم چې وخت ولري شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیلې د چروغ او جوړو سیاو د ژوند چارې به مشه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاس وایم. هیلې د چنن ورځ هم د لوست راخلې شي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسته راوړو. څلورم لوست یو لسمې نه تر دوه شمې پاڼې د هڅو کې چې د لوست راخلې شي بوره سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلوو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزې. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیدې او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاد د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړو جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه. په دغه برخو کې د برخه اخیسته دی د خپل دوه بسیوډونو د منځ چې هغه یو دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لوی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا ورسره دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لوی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېد چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدي هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان شوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمه دندې تر سره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی. چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله وکمنی وکړه د بخارا شاری خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ته رسیږي او د دوی وکمنی پیلیږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې دغه د خوابندی کیږي، چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي، چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکي و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنگیز خان لقب ورکي چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړی او د خپل خلکو د لاش نظم د هغه د ثبات لپاره د یاسات لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړ ترڅو خلک په شډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چې ځینې طرخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې دامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مزیک هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او 23 کال بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د استراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځنګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډیر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، غیله دا چیروغه جوړوسی وخت په متر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. غیله دا چینن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بور سره ملوسی او د نن ورځې د پزرو پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل ته راننوځي، خپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې 4 کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناټن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیايي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي مامورین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلوده، دا چې دوی په تلپاتې